احمد شبريم هر کلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړي د تام ویست د څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې له طالبانو سره د بهرنیو د اړیکو پر مسلې مې د هوا علم نورستانی نظر اخیستی.
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی.
قطر له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالېدو په برخه کې د مهمو موافقو خبر ورکوي. په سیمیزو موضوعاتو کې په بلوچستان کې لس پاکستاني عسکر وژل شوي او په دې خبرونه کې در نولس کلنو کم عمر افغان کرکټ لوبغاړي په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته تر رسیدو وروسته اتڼ کوي. تر هر څه مخکې خبرونه.
ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپا ته د افغان وګړو کډوالي زیاته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین له سرحده خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د روان ژمي پر مهال عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې تر ټولو د زیانګالو کسانو تر تثبیت وروسته د خوړو نړیوال پروګرام د نورو همکارو سازمانونو په مرسته خوراکي توکي ویشي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. تازه شمیرې ښیي چې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو په ډله کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس په حواله یوازې په نومبر میاشت کې د اروپایي ټولنې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې 1,400 درخواستونه ثبت شوي چې د اکتوبر میاشتې په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. د اروپایي ټولنې چارواکو نن جمعه ویلي چې دا په 2018 میلادي کال کې د کډوالو تر بحران وروسته د پناه غوښتونکو دویم لوړ شمیر دی. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو ادارې په حواله په ثبت شوو درخواستونو کې یار لزرې د افغان وګړو دي چې ورپسې د سوریې د وګړو شمیر زیات دی. پاکستان میاش کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان د خلکو د مهاجرت اندازه زیاته شوې ده. تر 900 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا له پاکستان، یوګاندا له پاپوانی ګینی او متحده عرب اماراتو له ویست انډیز سره لوبې پیل کړې. د دې نړیوال جام په لړ کې تیر شپه افغان لوبډلې سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر شپه تر دې بریا وروسته ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنه ولري.
د 19 کلونو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري پر 14 په ویست انډیز کې پیل شو چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې دوام کوي. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان د ایران د بشری حقوقو د یوې مخکښې مدافع لپاره تازه اعلان شوی سزا وغندله. دغه سازمان چارواکو له تهرانه د نرګس محمدی د جر او له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د بشری حقوقو د سر په نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څیړونکي تارا سپهری فر د میرمن محمدی بیان ویل کېدو او محاکمې ته په اشاره نن په ویلامیا کې ویلي ایرانی چارواکي د بشری حقوقو د دې مدافع د باندې نه عادلانه حکم په اضافه کولو سره په هر باندې چوي د هغې د ځپلو او غلي کولو هڅه کوي. د نرګس محمدی میړه تقی رحمانی د بشری حقوقو سر نړیوال سازمان ته ویلي چې ایران کې وی محکمې د هغه میرمنه د ملي امنیت پر خلاف د خلکو راټولونې په تور په شپږو کلونو او د عامه نظم د اخلال او د ملي امنیت خلاف د اقدام په تور په دوو کلونو بند او څلور او یا درو وهلو محکومه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین له سرحد څخه خپل پوځیان وباسي. دا غوښتنه داسې مهال وسوه چې بیره کېږي مسکو شایي د جګړې نه کولو له ډاډ ورکولو سره سره پر اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. د مسکو لپاره د امریکا سفیر جان سالیوان نن جمعه وویل چې واشنګټن اوس دې ته انتظار دی چې له روسیې د اوکراین د بحران د ډیپلوماتیک حل لپاره د لیکلو پیشنهادونو ځواب ترلاسه کړي. د هیله څرګنده کړه چې له دې سره به د امریکایي او روسي ډیپلوماتانو ترمنځ کتنې ته زمینه برابره شي. د مسکو لپاره د امریکا سفیر د روان کړکې چې د حل لپاره ډیپلوماسي یوازنی لار بلاله، خو خبرداري ورکړي دا کار هغه وخت کېدای شي چې روسیا د اوکراین پولې ته څیرمه خپل پوځي استحکامات لري کړي. وروسته له هغې چې روسیې خپل څه باندې 1,00,000 پوځیان د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، ګڼو غربي چارواکو خبرداري ورکړي چې روسیا شایي پر اوکراین پوځي اقدام ته ځان چمتو کړي، خو مسکو دا تور نه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د بیلاروس له حکومته د سیاسي بندیانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه وکړه. دغه کسان د دې لپاره بندیان سوي چې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر خلاف یې په ډله ییزو اعتراضونو کې برخه اخیستې ده. بلینکن په هغه اعلامیه کې چې پرون خپره سوي ویلي چې د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې د ولسمشرۍ له درغلیو ډکو ټاکنو پر مهال په بیلاروس کې تر زورو زیات کسان سیاسی بندیان دی او د بیلاروس په لسګونو زره نور بیګونه و ګړو هم په بند کې وخت تیر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د 2020 میلادي کال اګست میاشت رئیس امریکا له خپلو شریکانو او همکارانو سره په همغږي د لوکاشینکو د جابر رژیم پر چارواکو او ملاتړو 15 پړاو بندیزونه لګولې دي. په بیلاروس کې د ولسمشری د تیرو ټاکنو په تړاو چې په نتیجه کې لوکاشینکو ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیلاروس ګڼو وګړو په ډله ییزو اعتراضونو کې د ګډون له کبله محاکمه سوي دي. او د تاجکستان او قرغیزستان چارواکو په سرحدي سیمو کې تر یوې جګړې وروسته پر اوربند موافقه وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي په نشوتو کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل سوي او د امنیتي ځواکونو د شپږ غړو په ګډون لس کسان ټپیان سوي. بلخو د قرغیزستان روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 12 ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د پنجشنبې ورځې نشته له تیر کال راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو سخت او تریخوالی بلل سوی.
دا سدی رډو ما شمنې خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي د خپل ټولو اندیشنو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړې دي. توماس ویسټ له طالب چارواکو سره تر لیدو وروسته په ټویټر پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې شکیله پاتې شي، د سیاسي راتلونکي د پراخو سلام مشورو بهیر پیل شي، خپل سری نیونې بند شي او هر ډول بشري حقونه رعایت شي. ښاغلی ویسټ له طالب چارواکو سره په بشري، اقتصادي او د بانکي سکتور د اوسنیو ننګونو په اړه د خپلو تفصیلي خبرو دوام ته هم اشاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ له طالب چارواکو سره د خپل وروستیو لیدنو او بحثونو نه چوڑ خپور کړی. خغلی ویسټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د کتنو کې پراتونکو وری یا حمل میاش کې د خوانزیو د بیا پایل په چمتووالي، امنیتی وضعیت، لدایش سره د مبارزي او د خپل سرونیونو د دریدو په ګډون په پراخو موضوعاتو بحثونه شوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د لوړ پوړی چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې پرې کندوي او یو څرګند پیغام یې اوریدلی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان کې خېله پاتې شي. هغه له طالب چارواکو د خپلو غوښتنو په اړه لیکي، د افغانانو ترمنځ باید د خپل هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه پراخې سلا مشورې پیل شي، خپل سری نیونې پای ته ورسیږي، بشري حقونه وساتل شي او نجونې او ښځې باید په ټول هیواد کې بې له ځنډه او خانډه ښوونځیو ته لاسرسی ولري. توماس ویسټ د افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو په دوام هم ټینګار کوي او زیاتوي دوی د بانکي سکتور د اثارو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو د اواري او د بشري او لومړنیو مرستو په تړاو هم تفصیلي خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بانکي سکتور تر بل هر وخت ډېر ځپېدلی او د سقوط په درشل ولاړ دی. هاخوا بیا د ناروې د کډوالۍ شورا یا NRC وایي یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته پر دې هیواد د لویدیځ اقتصادي بندیزونو، مرسته رسوونکو بنسټونو ته د پیسو د لیږد مخه نیولې او له همدې امله میلیونونه کسان له بیړنیو مرستو محروم شوي دي. NRC زیاتوي تر هغه چې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت او نورې مرستندویه ادارې سملاسي اقدام ونه کړي، بانکونه د بشري مرستو لپاره د مالي لګښتونو اسانتیا رامنځته نه کړي، څو د افغانستان بانک د خپلو مهمو دندو پایل ته راونه ګرځي، په دې هیواد کې میلیونونو ګواښ سره مخ خلکو ته مرستې رسول ناشونی دي. په دې راپور کې د افغانستان سره د مالی مرستو اوسنی بهیر ارزول شوی او ښیي چې دا لړۍ د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هیڅ معیار، خوندیتوب، توازن او د لګښتونو د پوره کېدو سره برابر نه ده. په راپور کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ښودل شوې چې د مرستو اوسنی میکانیزم ته په بشپړ ډول سیمه ییز مرسته رسوونکي او خپل افغانان لاسرسی نه لري او د اړتیاو د زیاتېدو سره د اقتصادي سقوط په مخنیوي کې هیڅ مرسته نشي کولای. خو له دې ټولو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه مکلفیت لري چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د دې وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل امریکا نه یوازې دا چې افغانستان سره د بشري مرستو مخنیوی نه کوي، بلکې افغانانو ته د مرستو رسولو لپاره د هر ډول اسانتیاو د چمتو کولو لپاره هڅه کوي.
نړیوالې ټولنې ته روښانه کوو موږ ټول هغه څه کوو چې کولای شو. د نړۍ هر مسؤل هیواد څه په سیمه کې او څه له سیمې ورهاخوا فرصت لري او په ځینو برخو کې د افغانستان د خلکو پر وړاندې مکلفیت لري.
د طالبانو حکومت هم د نړیوالو د هر ډول بشري او اقتصادي مرستو هرکلی کوي او د خوای ډاډ ورکوي چې دا مرستې به اړمنو افغانانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوبکو افغانستان کې د بشري مرستو د ضایع کېدو احتمالي خبرداری ورکړی. ښاغلي سوبکو چې پرون یې د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین بحث کې خبرې کولې وویل که د نړیوالو پر مرستو دقیق څار موجود نه وي دا خطر شته چې مرستې مستحقو کسانو ته له رسېدو مخکې ضایع شي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې افغانستان اوس مهال د بې وزلۍ، بېروزګارۍ، خراب ټولنیز وضعیت او د اقتصادي او روغتیایي سکتور د سقوط تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی او د مخنیوي یوازینۍ هیله یې هم بهرنۍ مرستې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ازادي ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي طالبان باید بشري حقونه رعایت کړي او د نجونو مخنیوی ونه کړي چې له زده کړو منع شي. د طالبانو له لورې د افغانستان د انتخاباتو د منحل شوي خپلواک کمیسیون پخوانی مشر هوا علم نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونه ضروري دي چې طالبان باید خامخا رعایت کړي.
کله چې حکومتونه تبدیلیږي نو باید ښځې پکې متضررې نه اوسي. یعنی دا نه شي کېدلی چې یو ټولنه کې چې یو څوک حاکمه کېږي نو بیا د په دې لوی او عظیم برخې باندې چې هغه مېرمنې دي او د ټولنې ډیری برخه تشکیلوي په دې باندې دې سترګې پټې کړي یا د دېو په حقونو یا د دېو په غږ پورته کولو یا دا چې د دېو د حق او د حقوقو نقض وشي. او که حکومتونه غواړي چې دوام پیدا کړي، که غواړي چې نړیوالو معیارونو سره برابر اوسیږي، نو هغې مجبورې دي چې د خپل د دوام لپاره هغه ټول قوانین چې ورته وضع شوي دي بین المللي هغه باید دوی ټول ومني.
آغلی نورستانی وبخښئ، پوښتنه دا ده چې څومره هیله لري دې ته چې د نړیوالو دغو فشارونو په ترڅ کې به د طالبانو اداره او د طالبانو حکومت دې ته غاړه کېږدي چې هغه حقوق چې نړیوالې ترې غواړي هغه افغان نجونو او مېرمنو ته ورکړي؟
د حکومتونو دوام نړیوالو مرستو او د نړیوالو د فشار سره تړلی دی، ځکه چې بېل بین المللي اړیکو په شتون کې هم نشي کولای چې یو څوک مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس باندې دا ډېر زیات اغېزمن دی او ډېر زیات تاثیرات خپل لري چې دا فشار هم موجود وي. اما زما په اند باندې بریدون لدی چې کوم فشار موجود وي باید دا حق ښځو ته ورکړ شي.
ستاسو په باور د ښځو د حقونو د مسلې ترڅنګ طالبان دا خبره کوي چې ځینې بهرني هیوادونه بهانه کوي، مثلا وایي چې د میرمنو حقوق که چېرته دا ورسره ومنو بیا نور حقوق غواړي، او په ورته وخت کې دا خبره هم کوي چې افغانان خپل کلتور لري او ځینې رواجونه او کلتورونه باید مراعات شي او په هغې کې خارجان مداخله ونه کړي. ستاسو نظر څه دی؟
د پلمې مسله به دومره مطرح نه وي، ځکه چې افغانستان بعضې تعهدات، نړیوال تعهدات او کنوانسیونونه ته متعهد دی. نو په دې اساس باندې هغه باید مراعات کړي، ځکه که هغه نه مراعتوي خو بیا لامل به یې دغه وي چې رسمیت پېژندنه به نه وي، لامل به یې دغه وي چې د حکومتونو دوام به دومره ډېر زیات هغه نه کېږي، یعنی متصور به نه وي. او د هغې په خوا کې به بعضې نور کومکونه چې د افغانستان ټولنه او افغانستان ورته نیاز لري هغه به یا لکیږي یا به ډیر نه.
تاسو مخکې هم دا خبره وکړه، اوس مو بیا هم وکړه چې که چیرته دغه خبرې ونه منل شي دا د حکومت د دوام خبره ده، د دوام مسله ده. فرضاً طالبانو دغه غوښتنې د نړیوالې ټولنې ونه منلې، د دوی حکومت ولې باید سقوط وکړي؟
نو که سقوط هم نه کوي ډیری برخه به ناراضه وي، لکه میرمنې چې خپل حقونو ته ونه رسیږي، تحصیل ونه کړي، بیرون کار ونه کړي. د کور نه بهر ډېرې ښځې دي چې هغې خپل مېړونه د تحمیلي جګړو په اساس باندې متاسفانه له لاسه ورکړي. هغه د خپل د کور ټول تمویل او عیاشه او عباده یوه مېرمن کوي، ممکن ډي لرو، یتیمان لري هغې. نو ډېرې ښځې بیرون د کور نه کار کوو، معاش یې راوړه. نو اوس که د هغې دغه مخه یې ونیول شي د دې کار، هغه به څنګه کوي؟ دا د دې کورنۍ به څنګه کېږي؟ د دې ماشومان به څنګه کېږي؟ موږ خو اوس ډېری ښځې کونډې لرو، د دې کونډو سرنوشت به ښایسته رقم کېږي. او د دې په خوا کې بیا دا دومره ډېرو کلونو د ارزښتونه چې موږ لرو په ټولنه کې خپل دغه باید ټول یوې خواته یعنی په دې خو موږ اکتفا نه شو کولای چې ډاکټران زی مثال یو بخش د صحي فعاله ده یا یو بخش د یو کار په ټولنیزو برخو کې فعاله ده. نه باید پر مجموع کې دا دستګاه او دا ماشین باید داسې وګرځي چې په هره برخه کې باید د ښځو فعال حضور وي.
له اخلي نورستاني په مننه لوي خبرتیا ورسته مو د دوهې او انقری لوري د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالیدو په برخه کې لنویو پرمختګونو خبرو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت لپاره په کلیدي موضوعاتو له طالب چارواکو او ترکیې سره یوې هوکړې ته نږدې شوې دي. خدای نه دی ویلي پر هغو مهمو موضوعاتو چې هوکړه پرې شوې ده کوم دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د امنیت خدماتو او د هوایي حریم د چارو د سنبالیدو پلانو چارو له قطر او ترکیې سره غونډې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې
د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر، ترکیې او طالبانو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه په کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې. د دې وزارت لخوا یو خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې د پنځشنبه په ورځ په خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې پرونی غونډه په کابل کې د شویو هغو دوام و. د تیر جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي رادیو ته ویلی وو د 5 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې افغانانو سره مرسته وکړي،
مګر مسپارل شوی له قرارداد څه نه دي شوی. البته امنیت نه چې سوې تفاهم ونه شي، امنیت نه مطلب دا ده چې د یوازې د هوا نور د امنیت یعنی آرام ګارډ بنی زموږ د هوایي ډګرونو امنیت زموږ کورنیو چارو وزارت په لاس کې ده. پک لرونکي کس بنی د هیچا یوازې د ماشینري چې کومه ده، سکن د بګاج چې کېږي، سکن د مسافرینو چې کېږي، دغه بشکې تخنیکي بخشونه دي چې مقرراته ضرورت به د دې سره کړ.
د دوهې د تیر ورځې د ناستې په اړه مو د دې وزارت له چارواکو وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پنځشنبه پورس په شوې ناسته کې کومه هوکړه نه ده شوې.
البته سخنان او گفتمان جریان درته
وایي تر اوسه په دې اړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. خبرې روانې دي او هڅه کېږي چې ورستۍ پړاو ته ورسیږو.
مرحله گفتمان خو جریان ده.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې د دې مذاکرات ورستۍ پړاو به راتلونکي اونۍ دوحه کې وشي. د کابل هوایي ډګر چې یو مهار سلیر وساته د هر ډول خدمات پر وړاندې پرانیسته وو د بهرنۍ واسکرو لوتو او حالت دراپی خوشو یو تخنیکی ستونزو له عمل لا تر اوسه بیرته په خوانی حالت ته نه دی راوستل شوی او بشپړ فعال نه دی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په دې خبري مجله کې به وړاندې په سیمه ایزو موضوعاتو کې واوري چې په بلوچستان کې لس پاکستاني عسكر وشل شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د روسیا او لویدیځ ترمن د اوکراین پر سر د لانجې له تازه جزئیاتو خبرو او د کرکټ ډګر ته مو ورولو. د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې ده. خو دمګړې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې
تاسو لا پیغامونو
پکتیکا ولایت کې اندغه مشکلاتونه دي دغه مرستو برغه شروع کو د خیریه ادارو کې سیاست کار کوي دغه افغانان درشم دوی ټول خپل خپلوان دغه پکې رجستر کوي بس دوی نمونه پکې ثبت کی او غوته د مرستو ورسېږي او نور دغه مسکینان خواران چې څوک واسطه نه لري او هغه ټول همدغه صفات دي. پکتیا او پکتیکا خو سره نږدې دي په دواړو کې دغه مشکلات نشته.
موزه ولار ما خبر کوم دنه خاطر خون نه مې په کټ کې ناسې ما دلم مودن والا څنګه کې بټګانو کلاګانو بنګلو والا ټول اولیکل مونږ ته ناراضي مونږ یې کسان به ورشي وای دا کور مګه ته درګه مونږ راځو هم رانی چې ابو لاړ ولسوالۍ دلته مارګه وکړه هلته ما سرې میاشتې والا نه ځو وای دا مونږ مازیګر ته راځو هغې هم رانغلل بزمونږ نه بټې والا دی دا نه هلک میاشتې کېږي چې مونږ کاروبار ولاړ دی هغې هم خواران وتلې چې کاروبار شروع کړي مونږ دا هیله کوو دا دغه موسسې والا نه چې مونږ ته دلته زره اجره مرسته وکړي
قاری خلیل رحمان دی غزنی ولایت دجیا کولس والی دی شهاب الدین کلا له کلمه تاسو سره اړیکه نیولله د مرستو په باب هم خلک ډېرې چغې وږي چې موږ ته مرستندي رسېده دی خو دا کوم مستحقین خلک چې دي دغه ټوله یې غوته رسېږي نو له ازادۍ راډیو څخه زما دا خواهش ده چې دغه د دغه چې خلک وایي چې په عمارت پسې پروپاګند وایي دا دې نه خپروي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تر 19 کلنو د کم عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د پاکستان او استرالیا، یوګاندا او پاپوا نیوګینی او متحده عربی امارات او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې روانې دي. وړاندې به مو د دې خبري مجلې په روسیو کې له جزئیاتو لرنځونو خبر کړو. په بلوچستان کې بلوچ بلتون غشتونکو پر پاکستانی سرتیرو برید کړی دی. د پاکستان پوځ ویلی دی چې په دې حمله کې 10 عسکر وشل شوي او د یاغیانو یو تن. د پاکستان د پوز د اعلامیې په استناد نور جزئیات لکوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پراپور کې.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر له لوري د جنوري په 18مه نیټه په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د ایران و پل ته څیرمه د بلوچستان په کیچ ضلعه کې د جنوري د 15م او 16م په منځنۍ شپه د وسلوالې ډلې سره په یوه نښته کې 10 امنیتي سرتیري وژل سوي او دغه ډول د جوابي ډزو په نتیجه کې وسلوال کس وژل سوي او د پیښو وروسته یې امنیتي سرتیرو درې نور وسلوال کسان نیولي او د هغو څخه یې د پلټنې کار پیل کړی دی. د ایس پی آر په وینا چې د پیښې وروسته د وسلوالو کسانو په ضد عملیات روان کړی دي او تر څو چې هېواد ترګرو څخه نوي پاک کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل عملیات روان وساتي. وروسته یې په دې پیښې کې د وزل سو سرتیرو مړي و خپلو سیمو ته لېږدولي چیرې چې خپلوان د جنازې وروسته فاتحه کوي. بلپلو ته یوې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ پر ټولنیز رسنۍ په جاري سوي یو بیان کې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله کړې ده. د کیچ پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ ښکاره سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو ویلي دي چې په ضلعه کیچ کې پر امنیتي سرتیرو د وسلوالو برید د ترهګرۍ یو بزدلانه عمل دی. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر په پیښه کې د امنیتي سرتیرو پر وژنه د اغېزمنو کورنۍ سره یې همدردي ښکاره کړې ده. د نوموړي په وینا چې د امنیتي سرتیرو قربانی به کله هم نه ضایع کیږي او بیا په خاصه توګه د ترګرو په ضد جوابي وار یو ښه عمل دی چې دغه ډول د هیواد او قوم په ضد سازشونه ناکامه وګرځوي. شاغلی بزنجو زیاته کړې ده چې د امنیتي سرتیرو د قربانیانو او الوځلو په نتیجه کې به ډېر ژر په صوبه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې د ترګري په ضد ټوله کمپۍ وخلصوي او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دي. دلته خبره دا ده ونې ورده چې د کیچ د پیښ څخه لمخه هم د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د صوبې په نورو برخو کې پر امنیتي سرتیرو باندې دغه ډول بریدونه په وار وار سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیا وایي د اوکراین په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو له لوري د ماسکو د غوښتنو له رد کېدو سره سره پر دې موضوع خبرو ته ځای شته. روسیا له لویدیځ غواړي چې اوکراین ته به ناتو تړون نغځي شي، خو د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو د روسیې د غوښتنه ردوي او وایي چې په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. جزئیات عصمت ساروان په راپور کې.
روسیه پرون پنجشنبه وویل چې په اوکراین کې د خپلو اصلي امنیتي اندیښنو په اړه له امریکا هیڅ مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو لا هم پر څو مسئلو خبرو ته ځای شته. همغسې چې تمه کېده د امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو د چهارشنبه په ورځ د مسکو دا غوښتنه رد کړه چې اوکراین ته به په ناټو کې د غړیتوب نه ورکولو تضمین ورکوي. دوی وویل ختیځې اروپا ته د ځواکونو او وسلو د لیږلو پر موضوع خبرې نه کوي. امریکا او د ناټو متحدانو یې مسکو ته په یوه لیکې د اوکراین د کړکیچ د حل کولو په اړه د جدي ډیپلوماتیکې لارې د موجودیت یادونه کړې، خو په عین حال کې ویلي چې که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي بې ساري اقتصادي بندیزونه به وویني. اوس پام دې ته اوښتی چې آیا ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوس وخت کې چې د اوکراین پولو ته څیرمه یې ځواکونه ځای پر ځای کړي د ډیپلوماسۍ په اړه د امریکا وړاندیز ته ځواب ووایي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو د امنیت شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې او د روسیې سلوک یې په دې برخه کې ګواښونکی بللی دی. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل څه باندې 1,00,000 روسي پوځیان د اوکراین په پولو کې دیره شوي او روسیه د اوکراین د بې ثباته کولو لپاره د اقداماتو په لټه کې ده. دا د ملګرو ملتو د منشور نړیوال امنیت او سولې خلاف ښکاره ګواښ ګڼل کیږي. له بلې خوا روسیې پرون وویل چې د امریکا له لوري د اوکراین د کړکیچ هواري ته ډېره لږه هله کېدای شي، خو له دې سره سره د خبرو د دوام امکان شته. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل مسکو د خپلو غوښتنو د رد ځواب او د امریکا او ناټو لخوا د هغه د نه منلو ګڼلو د څېړلو لپاره وخت اړتیا لري او په بیړه به پریکړه ونه کوي. د مسکو په غوښتنو کې یوه دا ده چې اوکراین به له ناټو سره نه یوځای کیږي او ناټو به ختیځې اروپا ته نه خپریږي. دا هغه غوښتنې دي چې امریکا او ناټو رد کړي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ټیم د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. افغان ټیم وتوانید بیګا د سریلانکا ټیم ته په یوه سخته لوبه کې ماتې ورکړي. صفی الله سنکسی له نورو جزئیاتو سره.
له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې
Run out chance as the non-strikers end and he's out.
چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا ورسته لوبغاړی په داسې حال کې رن اوټ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاربین په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او پاته څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په شپږ څلوېښت اورونو کې وسوځېدل او 130 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لس کلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالیو کې سریلانکا ته ستره ماتې ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لس کلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14 په ویست انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15 دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن آسترالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
د کرکټ له ډګره تازه خبر ده چې د پاکستان استرالیا ترمنځ دغه شیبه په ویسټ انډیز کې لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 12 ورونه شوي دي، 16 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. بل لوبه په همدې شیبه په ویسټ انډیز کې روانه ده، یوګندا له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. یوګندا بیټنګ پیل کړی دی، 45 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلي دي، لسم وار دی. او درېمه لوبه د متحد عربي امارات او ویسټ انډیز ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې متحد عربي اماراتو 10 منډې جوړې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او 12 اوور روان دي. دغه لوبې به روانې وي او ټاکل شوې ده چې د فبروري په 15 د نړیوال جام پای ته ورسیږي.
ساعت 6:30 دقیقې